Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض ډیر لسوه شپږ نیوي د میزان ډیر شمه او د میلادي 2018 د اکتوبر 22 د کابل د ورستیو حمله په اړه د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري لومړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وشل شوی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې او په مصر کې په لسګونو پولیس له سختدریزو سره په جګړه کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې ډیر لستنه وژل شوي او بخشي 15 لستنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې وغندلې. د سعودي عربستان خبري آژانسونو پرون شنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د غور مدني ټولنه وایي که حکومت امنیت ته پام ونه کړي وضعیت به لا خراب شي. د جمعې په ماښام د غور په دولینه ولسوالۍ کې د فضل احد په نوم د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون 13 تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. د غور د مدني ټولنې مشر خدایار واقف ازادي راډیو ته وویل په دولینه ولسوالۍ کې انتحاري حمله پر داسې کسانو وشوه چې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګېدل. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیانی وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوګیانی په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي، خو د پولې له پورې غاړې نور وسلوال ورته راستول کیږي.
دلامن کیږي چې په نګرهار کې څومره دایښ وژل کیږي، هماغه کچه یې د هغه څخه په کم توپیر یا زیات توپیر نور دایښ نګرهار کې وژل پیدا کوي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانې مخکې ویلي و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د دایښ د څنګ فعالیت ختم کړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمېر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الوهات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت سعاد مصر یا حسم اخیستی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې په نښته کې یوازې 14 پولیس او لږ تر لږه 15 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د جرمنی په جنوبی شهر مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو سړی څلور وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن شهر د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانس ته نږدې وشوه. تر حمله وروسته د سیمې له خلکو غوښتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د حمله کوونکي هدف نه دی څرګند شوی. د امریکا پنځه ولسمشران هغه کان سرته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر، او دوه جمهوریپال ولسمشران جورج بوش او زوی جورج دبلیو بوش دغه کانسر ته چې د ټکساس ایالت په یوه پوهنتون کې ترتیب شوی و لاړل. د هسپانیا په جلا غوښتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو وار بیا لارو او کوڅو ته راوتلې دي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا رخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ییز حکومت مشان له دندو لري کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې کوي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era
د وی حکومت مجبور شو چې د اساسي قانون 155 ماده عملی کړي. دا زموږ غوښتنه نه وه، موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسئله هیڅ وخت داسې نه وه او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادي او خپلواکۍ نارې وهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه یې رپول. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:00 نیوي او په اف ام 3.5 نیوي اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وایي. دا بریدونه د دې لپاره کېږي چې تیرورستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي. خو د ولسي جرګې یو غړی وایي
دغه اوسنی جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شوي نه وي زما په نظر موږ نشو کولی دغه واقعیت مخه ونیسو.
د حج او اوقاف وزارت وایي پر جماعتونو تیرورستي حملې شي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیه څو چنده زیاته کړې. د خوست زلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کاروبار پیدا شي.
کچېر دامل د افغانستان د لارې شي د هوټل نه ونځای پندې نه ونځای موټر پر هر شي د افغانستان کې چلیږي. یو د زلغوزي ول نه دی کنه.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د وی پاڼې پته ازادي.com ازادي.radio.com یا ازادي.radio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د دفاعي پوهنتون پر محصلانو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پرونی حمله د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تیرورستان او بهرني ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل شوی چې پرونی حمله د تیرورستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر نازادي رادیو ته د حملې په اړه وویل
درې بجې او دېرش دقیقې د پلانتون دفاعي نه مدالمین د کورس دي او په یو فلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او
د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د 15 وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسوه چې 50 تنه عسکر پکې ووژل شو. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناتو قاطع ملاتړ پر ټویټر لیکلي چې پرونۍ حملې څرګنده کړه چې وسوال دومره ځپل سوي چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې بری نشي ګټلی. د ولسی جرګې د ملي امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د خونړیو وسوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې د طالبانو د خوانه عملیات شوي دي زموږ ډېر زیات تلفات ورکړي امنیتي ځواکونو، لکه دا چې تدابیر د دې ډېر ضعیف دي، مدیران ډېر ضعیف دي، په کار ده چې د هغه شانته دفاعي حالات ونیسي. دغه اوسنی جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوی شوی نه وي، کشفي ارګانونه واقعیتونه درز نه کی، زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیتو مخه ونیسو.
خو د جمهور ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمل شوی ده. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنګیږي، خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ارضي تمامیت او دفاعي کمیسیون غړي محمد اقبال صافي بیګا لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د روسیا او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه ویل لا ناتو باید خوشتنه وزي چې پر وسلوالو هوایي حمله زیات کړي. هغوی باید جدي څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حملې وکړي. د داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلی او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي.
تکل شبد چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ته لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له دې پکتیا ته دي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ تروریستي برید وکړ او لسکونو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واړوله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسی جرګې په ځینو ولایتونو کې په ورستیو خونړیو امنیتي پیښو اندېښنه څرګنده کړه او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جدي اقدام غوښتونکې شوه. د جرګې پرون شنبه ورستیو امنیتي پیښو ته د ځواب ویلو لپاره امنیتي او دفاعي مسؤلان وربللي وو، خو د امنیتي او دفاعي چارواکو په غوښتنه او مهموالي له امله غونډه پټه اعلان شوه. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست د الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د خغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. د وی د وروستیو حملو نه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جمعات لپاره هدیه قل دو سرتیری و ګمارل، خو په دوو سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاری حملې مخه دی ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاری حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاری حملې په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په جماعتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په دوو تازه بېلابېلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې رامنځته شوې لامل یې لسکون المنسکونکو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جمعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج او اوقاف وزارت د حسیني او مشر محمد آصف مصباح بیا وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي. دی وایي که دښمنان د دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لرې کړي، دا هیله به هغوی ګور ته یوسي. د ښاغلي مصباح په خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بېلابېلو مذاهبو پیروان د روانو دسیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د څرګندونو په باب مو د حدیث پردیس راپور واوریدو. د رحمت الله افغان راپور به کوشش وکړو چې د خبرونې په دوام کې در واورو. خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي، د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالی کیږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې نوي تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جماعت کې د وروستي برید په اړه لیکلي، د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دوبی راهیسې چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یو ډیره خونړۍ اونۍ تیر کړه. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه ترورستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نشه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جماعت د پیښې د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستې چې وایي دغه جماعت د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیښه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زورور وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف دغه راز د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قبله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جوماتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگتن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تېر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جماعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگتن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جماعت داسې مهال په نشه سوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جماعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د برید مسؤلیت منلی دی، خو تر اوسه د غور د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنۍ صفه 12.6 په افغانستان کې اورید. د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه هم لرو. خوست خوست زوپه خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت له چین سره د جلغوزو د کاروبار په باب له دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې په د جلغوزو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې به هم ډیرو افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. له خوست څخه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د جلغوزو سوداګر وویل که یاد وچه میوه په اول لاس د افغانستان لاله د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادر شي، خواوشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمينه برابر شي او افغان حکومت به هم له دې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ وایي لاس تراوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدون کوي چې د جلغوزو سوداګری کوي. ازادۍ رادیو ته وویل
مولم په بلک په کاچاک دریمي په کاچاک هم ډېرې پیسې ته لاګي، وو ټیم هم ډېر په لاګي، په لیاره کم وزن ډېر کمیږي، او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کی بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتال اصلیک دی دغه په افغانستان د لیاره وغوړي، که په ازبکستان لیاره ته غوړي، په ریل ګاډي کې، که په جیس کې ته غوړي، افغانستان په لیاره چې موږ ملینه راون شي تقریبا
د خوست د جلغوزیو د نوي سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وایي چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون ماجی نظر دی ونه پلیار مند وسیم درې می خو صدری په پوی وا کی دو تر وخلی بل مولدا چې ګرمي کی خورپی کی په څه وخت کې وای شي کمی کی وازم
نوم به رحم کی ان خیر کچر د مول د افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي. یو د زم غزي ول نه دی کنه ای صدری په ونه کې پوی وا کی لو خولی
د نه ولایتونو د چلغوزي سوداګرو د هیواد په کچای وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. د یادې اتحادیه مرستیال نورګل منګل وای د افغان حکومت ډیره چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو له ژمنو پرته په عملي توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینه شروع وزیر د تجارت سره موږ نوستي، وزیر د خارجه سره موږ نوستي، وزیر د زراعت سره څو څو واره به ګستانو سره د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزي چې دی 10 مول نه دی لکه 10000 شو ګوره 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وای
موږ غوړو چې رئیس جمهور سکینو چې وته د چین سفیر غوړي د کور شروع کې مستقیم دی د میدان نه چې دا موږ غوړو جوړ شي.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وای ځای اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوست څخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچه د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د همدې ځای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په نوم باندې نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم مشتبه سره ملیدنې کتنې شوې، چین سفارت سره خبرې شوې، په همدې لړ کې څو موده مخکې د چین هیواد ځینې سوداګر خوست ولایت ته راغلي ول. خو طبیعي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمنګیره وي.
یاد دی وی جلغوزي د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
د جلغوزو د کاروباریانو غوښتنه او د پاکستان له لارې د جلغوزو د صادراتو په لاره کې د ستونزو په باب مو واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان پر نورو افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون شنبه په یوه غونډه کې وویل د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد د افغانستان د میوو صادرات درېدلي دي. تفصیل د خان محمد سین پر
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15مې را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 160 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې له امله افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د ده په خبره د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات ودرېدلي او کشته ستونزه هواره نشي د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار غضاب را
پاکستان ډیره زیات او ډوله تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بد مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي پاکستان کابو 130% تعرفه لوړه کړې ده. د حکومت غواړو چې دا ستونزه هواره کړي.
د خاغلی الکوزي په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولي دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لمدو او وچو میوو، د سکرو پر ډبرو، سبزیجاتو، طبیعي نباتاتو، قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتله سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغې خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالره وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغې خونې مسؤلین دا هم وایي په 2014 میلادي کال کې د کراچۍ له بنداره 10000 کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه ادعا ردوي. وایي چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وایي تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولېږدېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر حکومت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د مصر امنیتي چارواکي وایي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې 450 پولیس وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه 40 افسران او 40 ضابطان دي. لږ تر لږه 6 پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر شایي لوړ سي. حمله د قاهرې جنوب ته په 150 کیلومتر کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم شودلی او ویلي دي چې یوازې 14 پولیس وژل شوي او ادعا کوي چې د افراطي وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شای د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل، د هماهنګۍ نشټوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوی چې د پیښې په اړه څېړنې وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه و چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت السواعد مصر یا حسم د پناځای په اړه په لاس ورغلی و او په لاره کې وسلوالو حمله ور باندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو ته کمین نیول شوی و او وسلوالو راکټ، لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان المسلمین پر فعالیت له 2013 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او زلویه. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دو جماعتونو وروستۍ حمله وخندلې. د غور مدني ټولنه ویل له حکومت امنیت که حکومت امنیت ته پام ونه کړي وضعیت به نور هم خراب شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان ابو طاهر باجوړی له خپلو وسلوالو سره وژل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنی د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالله حدی د زابل ولایت اوسېدم کيم. چون پژوند کسی یو کار ما کړی دی هغه د شونځي نه تښتیدلم زیات په کور کې به کوم خوشحالي یا به کوم میلمانه د وطن ته راغلي وو په تفریح کې مور تښتیدلم. کله زه به سبا کې بیا رالو بیا به جزایانو
څه رقم جزایلر کوله
لاشت به د پلاشت باندې به موږ وهلو
مکتب نه څه رقم تښتیدلی یا په دروازه باندې په دیواله وختلی
نه په دروازه باندې داس خو د وطن مکتبونه دي کله دیوال لري نه لري هر خاطر سبا ځان واچای بس تښتیدلم.
سبا به چې په خوندي کې جزا درکوله کنه د خپل کار باندې پیمانه کېدی
پیمانه کېدو اما دغه بل دغه بیا د یاد سوتل بل روز بیات کړی دلې
کورنۍ څه خبرې دلې هغه څه درته ویلي
چون په کور کې مجازره کوله سوال د ست مکتب ستاسو ته دلې
په کور کې څه رقم جزا درکوله
کور کې ویم وهلو نو
نه وهلې
مور په وهلو یا پلار یا ورور وهلو
پلاخته ویلې که پلاس
بس چې به ګرته ورته راغی راغې وهلو
ډیر چا وهلې
مور نو
وس کړي خپل مشمان ولري او دوی هم د سلی خوانځي نه وتښتي کنه ته سره کوم جزا ورکې
زور ته وایم چې داسې کار مرن کوي خو پښیمانه یې ورپاندې
ولې پښیمانه
خو چون درس رانه پاتې کېده مکتب کې پاس پاتې کېدلو د خپل ان چمپیونو سره
اوس ته زده کوم کوته چې له خوانځي نه تښتي خوانځي درس وخت پرې دي د خپل تجربه نه څوي
دوی باید د خپل خوانځي نه ونه تښتي درس وایي او خپل درس ته ادامه ورکړي چون دل جامعه سپاس پاتیر.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم علی خانم د بغلان ولایت د تلخومنی د نوبت د سرخوته لکلینه میزم وهلی دی د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا هیله مونږ ته دا څنګه حل کې
تاسو سره په تماس کې یم په خوب کې زما بیسي ډېر شوي دي نه ته نه موټر سایکل یې تګي یا نه موټر تګي دي بله دا چې کور ته هم د پولیسو بلې باس کې اوړي زمونږ والي صاحب ته دا پیغام د غلو مخنیوی دې وشي په خوب سلار کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړی لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
په یاد لرئ د اتو بجو په خپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي. اوس بله خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر سروان.